سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د شفيق یار د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلای کوم د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت په ترکیه کې د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د 22 افغانانو د مړینې او و نورو د نادرکه کېدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي دغه پیښه د ترکیې په چانک قلعه ولایت کې شوې او له پیښې څلور تنه ژغورل شوي دي. دغه وزارت د ترکیې له چارواکو غوښتنه کړې ده چې د تریتم شوو افغانانو د موندلو لپاره پوره هڅې وکړي. په اعلامیه کې نړۍ ویل شوي چې دغه پیښه دقیقا کله شوې خو وزارت وایي په دې کښتۍ کې شپږ څلوېښتنه سپاره وو چې ډوبه شوه. زیات افغانان په اروپا کې د ښه ژوند په هیله په خطرناکو لارو سفر ته زړه ښه کوي. د اورسکان ولایت په چهار چینو ولسوالۍ کې د یو روغتیا مرکز پر سر په شخړه کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. د اورسکان ولایت لپاره د طالبانو د امنیت قومندان ویاند بلال روزګانی نن ازادي راډیو ته ویل شخړه پرون د چهار چینو ولسوالۍ په مرکز کې د تګاب نومي روغتیا مرکز د ډاکټرانو د قراردادونو پر سر شوې ده. په سیمه کې عیني شاهدانو هم ازادي راډیو ته ویل پیښه هغه وخت وشوه چې د سیمې ځینو اوسیدونکو غوښتل چې د تګاب په نوم د روغتیا مرکز د وسنۍ او ډاکټرانو قراردادونه تمدید کړي، خو پاتې نورو کسانو له دوی سره مخالفت کاوه او په نتیجه کې د مرکز ساتونکو پر خلکو ډزې وکړې او دا مرکشوب لا وختي ده. شهیدانو زیاته کړې چې د روغتیا مرکز ودانۍ د و ساتونکي او په کرایې ورته ورکړې وه. د طالبانو چارواکي وایي چې د ډزو عامل نیول شوی دی. دا معلومه ده چې مرکشوب لا چاته وختي ده. د کډوالو نړیوال د کډوالۍ نړیواله اداره وایي د دوی ټیمونه په افغانستان کې د روسي او سیلابونو له کبله اغېزمن شو کسانو ته د اسراري مرستو رسولو لپاره دوام ورکوي. دغې ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې په فاریاب ولایت کې هم دوه اویا کورنیو ته خیمې، بلستنې، د لمریزې برېښنا وسایل، تاوده کالي او نور تجهیزات ورکړي دي. په وروستیو ورځو کې په ګڼو ولایتونو کې تر سختو وروختونو وروسته د سیلابونو له کبله خلکو ته سخت مالي زیانونه اوښتي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې تېره چهارشنبې وویل د فبروري له پای او د مارچ له پیل راهیسې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د سړې هوا له امله 280,000 څاروي مړه شوي دي. اسرائیلو نن جمعه اعلان وکړ چې د غزې شمال ته به چې قحطې ځپلی د مرستو رسولو لپاره لارې د لنډ وخت لپاره پرانیزي. تر دې څو ساعته مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د حماس د افراطي وسلوالو خلاف د اسرائیلو د جګړې په تړاو د خپلې پالیسۍ د سخت بدلون خبرداری ورکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د پنجشنبې په ورځ د اسرائیلو له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره په نیم ساعته ټلیفوني خبرو کې ویل د اسرائیلو په اړه د واشنګټن پالیسي د ملکیانو په غزه کې بشري مرستو یانو پر خوندیتوب متکیوه. دا د واشنگتن د پوزي ملاتړ په شرایطو کې احتمالي بدلون ته لمړی اشاره غړل کیږي. اسرائیلو د تیر شپې په نیمایي کې اعلان وکړ چې اسرائیل به د فلسطینیانو دغه ساحلي قلمرو ته د مرستو لار د لنډ وخت لپاره پرانیزي. غزه ترنګه له نږدې شپږو میاشتو راهیسې د اسرائیلو لخوا کلا بند ده. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د اسرائیلو په پوزي عملیاتو کې له 3 ډیر کسان وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروستي سازمان ګړي. په سوریه کې د عراق د افراطي وسلوالو د یو مخکښ قومندان د وژلو خبر ورکړ شوی دی. ویل شوی دی ابو ماریا القطهاني چې د القاعده شبکې یو متحده ډله ده، ډله یې تاسیس کړې وه. د پنجشنبې په ورځ د سوریه په شمال لویدیځ کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې هغه وخت وژل شو چې یوه سانبرګې بریدګرې مېلمستون ته څیرمه چاودنه وکړه. سرچینو د نوم نه ښودله په شرط ویلي په پیښه کې ګڼ نور کسان ټپیان شوي دي. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې دریو سرچینو ویلي چې القطهاني چې اصلي نوم مایسرل جوبری د پارټپی حالت کې رښتون ته رسول کېدو وروسته مړ شو. قطهانی د جبهه النصر له بنسټګر و چې په سوریه کې د القاعده شبکې یو متحده ډله ګڼل کیږي. کله چې له القاعده سره اړیکې خرابې شوې نومي هیئت التحریر الشام ته واړول شو. تحریر الشام ډلې هم په ټولنیزو شبکو کې د القطهانی د مړینې خبر تایید کړی دی. او د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې په یو دوستانه سیالۍ کې د تایلند ملي لوبډلې ته 15-3 په وړاندې ماتې ورکړې. د سیالۍ چونن جمعه د تایلند په قربتوب ترسره شوه. افغان لوبډلې د لوبې تر پایا پوری 15 ګولونه وهله. په نننۍ سیالۍ کې د افغانستان لپاره حسن محمدي، دوا اکبر کاظمي، میسم فیضی او مهران غلامي یو یو ګول وواهه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي شوې دا سیالۍ د فوټسال د آسیا جام سیالیو ته لا ښه چمتووالی په موخه ترسره شوه. تاسیز موخه که لازده رادیو نوری اوز لازده رادیو خبرونه چل ریوی ساعت دوام لری ده سهرلش بگو ده مخام ترش بگو پا لندو زبوندو نست یویش پینزه ویش میترو ده مخام لش بگو ده سهر ترش بگو پا منزنی چپا دولش بگ نوی ورندی رسر پا خبرونه که ده مطالب آوری دلشه. پاکستانی چارواکي اوس بیا له طالبانو غوښتنه کړې ده چې پرېنږدي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد وکارول شي. دا چې ولې پاکستان په تکراري ډول دغه غوښتنې کوي او طالبان ورته پام کوي که نه، وړاندې په دې اړه درته جزئیات لرو. د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا له طالبانو غوښتې ده چې د ښځو د حقونو فعالان بېله قید و شرطه له زندانه راخوشي کړي. په دې اړه باندې چې منیجه صدیقي له هم د طالبانو په بند کې ده او که نه ده او که خوشې شوې ده په اړه یې څه ویل کېږي، په دې اړه به هم درته وړاندې جزئیات درکړو. روزګان ته به هم ورشو چې هلته جمعه بازار څنګه ترسره کېږي.
دلته په گنج کې هم دا کاروبار کوم د پلي مرغانو او د چرګانو، نو دغه کاروبار چې موږ پسې راخیستی دی بس خو نو یو حلاله خواري ده، حلاله روزي ده.
نومې گنج یا جمعه بازار دی، خو دا چې څه پکې پلورل کېږي او په کومو ورځو ده په دې به وړاندې درته جزئیات درکړو. په دې اړه به هم راسره واورئ چې انټرنیټي غلا څه ته وایي.
کس ایمیل ته کړی و البته ښځینه وه چې په لندن کې اوسېږم او د ما مېړه مړ شوی ده، د هغه نه ماته په میراث باندې 10 میلیونه ډالر په میراث پاتې دي.
په دې اړه باندې چې تاسو ته دا ډول ایمیلونه درځي، تاسو په لینکونو کلیک کوئ او کنه وړاندې به درته جزئیات درکړو چې تاوان یې تاسو ته څومره ده. نور مطالعه مشتملتیا مواره
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي دغه هیواد نه غواړي له پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پی سره خبري وکړي. د دغه وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ تیر ورځ په خپلې اونیز ناسته کې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت باید د دغې وسلوالې ډلې په اړه چې په پاکستان کې نامنې جوړوي اقدامات وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت دا خبره داسې مهال کوي چې دوه ورځې مخکې د طالبان د کورنیو چارو وزارت مرستیال په خوست کې یوې غونډې ته د خبر پر مهال ویلي پاکستان او ټي ټي پی دې د خبرو له لارې خپلې ستونزې حل کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له ټینګار سره سره له پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پی سره هر ډول مذاکرات رد کړل. د دې وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ تیر ورځ د مارچ په 3 په خپل ونی ځناسته کې د بی پښتنې په جواب کې رسنیو ته ویلي چې دغه هیواد به د ټي ټي پی په ګډون لټولو وسلوالو ډلو سره جګړه کوي او ماتې به ورکوي. اغلی بلوچ ویل پاکستان په افغانستان کې له واکمنو طالب چارواکو هیله لري چې په یاد هیواد کې د میشتو ترهګرو ډلو او د هغوی د مشرتابه په وړاندې چې په پاکستان کې بریدونه کوي عاجل اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبر داسې مهال کوي چې دوه ورځې مخکې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو مرستیال محمد نبی عمری په خوست کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال ویلي پاکستان دې له ټي ټي پی سره د جګړو پر ځای خبرې وکړي. نوموړي ویلي وو
چې جنگونه موږ لیدلي دي، جنگونه کونډې پیدا کوي، یتیمان پیدا کوي، وطن ورانوي، اقتصاد ختموي، په خپل منځ کې سره جوړ شوی مذاکرات وکړي روغه جوړ.
د پاکستانی طالبانو او اسلام آباد ترمنځ په 2022 میلادي کال کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د سولې خبرې وشوې، خو له یو لنډمهالي وربند پرته د خبرو ځانګړې پایله ورنه کړه. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو بریدونه زیات شوي. هغه وسلواله ډله چې د پاکستان په ګمان په افغانستان کې د طالبانو حکومت ورته خوندي ځایونه ورکړي دي. پاکستان په وار وار په افغانستان کې د طالبانو له حکومته د دغه ډلې په وړاندې د مبارزې غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت د پاکستان دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې پاکستان دې د خپلې ناکامۍ پړه پر افغانستان نه ورچوي او د خپلې نامنې ریښې دې په کور کې ولټوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته. د بخښنې نړیوال سازمان فریډم نو یو شمېر نورو سازمانونو او د افغانو معترضو میرمنو یو شمېر خوځښتونو یو ځل بیا د منیجي صدیقي د بې قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه وکړه. هم حالات د افغانو معترضو میرمنو یو شمېر خوځښتونو د منیجي صدیقي تازه ویډیو ته چې د یو شمېر خصوصي او د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې رسنیو لخوا خبره شوې او په کې منیجي صدیقي د طالبانو د چلند څخه خوښي څرګندوي، خبرګون خودلې او د یو جبري اعتراف بللی دی. تفصیل سنکا کرناورو.
د افغانستان د خوځښت خوځښتګړې منیجه صدیقي د خوشي کېدو لپاره د عدالت غوښتنو په دوام کې یو ځل بیا یو شمېر نړیوالو سازمانونو او د افغانستان د نن د محترزو میرمنو خوځښتونو د میرمن صدیقي د خوشي کېدو غوښتنه کړې. د بشري حقوقو سازمان فریډم ناو د جمعې په ورځ د اپریل په 15مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي، یو زړوره معترضه ښځه منیجه صدیقي شپږ میاشتې وړاندې د طالبانو لخوا تښتول شوې وه او اوس په دوه کاله باندې محکومه ده. یا سازمان د منیجه صدیقي د سمدستي او پرته له کوم قید او شرط خوشي کېدو غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې یو شمېر خصوصي او د طالبانو تر کنټرول لاندې یو شمېر رسنیو د منیجه صدیقي یوه ویډیو خپره کړې چې نوموړی پکې په زندان کې هر ډول شکنجه او ناوړه چلند ردوي او د طالبانو له حکومته غواړي چې هغه ژر تر ژره خوشي کړي، ځکه په ټکو یې بې ګناه ده. د طالبانو حکومت د زندانونو چارو د سمون ادارې هم د مارچ په 28مه په خپله یوټیوب پاڼه یوه ویډیو خپره کړه او پکې ویلي وو چې منیجه صدیقي د محکمې تر حکم وروسته د څرخي پله په ښځینه محبس کې د ټولو اسانتیاوو او لازمو امکاناتو څخه په برخمنېدو د حبس موده تیروي. په دې ویډیو کې منیجه صدیقي ورته خبرې کړې وې، خو معلومه نه ده چې دا خبرې نوموړي تر کومو شرایطو لاندې کړې وې. د منیجه صدیقي تازه ویډیو د یو شمېر خوځښتونو او سازمانونو غبرګونونه راپارولې او ادعا کوي چې د منیجه صدیقي د اعتراف نه په جبري ډول اخیستل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي آسیا برخې کمپاینرې سمیره حمیدي د اپریل په 4مه په خپله ایکس پاڼه د رسنیو په وړاندې د منیجه صدیقي راوستل او د هغې د احتمالي شکنجه ورسره د ناوړه چلند ردول یې د طالبانو نوی تکتیک بللی. د افغانستان د ښځو او ماشومانو د حسینې د پیاوړتیا مؤسسې هم د اپریل په 5مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د منیجه صدیقي د وضعیت په اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې رسنیو لخوا د خپرې شوې ویډیو په اړه غبرګون ښودلی. یاد بنسټ لیکلي، داسې راپورونه ورکړل شوي چې منیجه صدیقي د طالبانو لخوا د خپلې روغتیا د ثابتولو لپاره په عام محضر کې حضور لپاره مجبوره شوې. د دې مؤسسې مسؤول او بنسټ ایښودونکي مریم معروف اروین ازادي راډیو ته وویل،
نه باید فراموش وکړم چې
دا باید هیر نه کړو چې د دې ډول جبري اعترافونو اخیستل په خپله په حقیقت کې د منیجه صدیقي روحي او رواني او د افغانانو په ځانګړې توګه د معترضو میرمنو ډله ییزه شکنجه ده او ویره رامنځته کوي.
هممهاله د پنجرې امید په نوم د افغان معترضو میرمنو غورځنګ او د افغان میرمنو د خودجوشه غورځنګ په ګډون د افغان معترضو میرمنو یو شمېر نورو خوځښتونو هم د اعلامیو په خپرولو د منیجه صدیقي د ویډیو ته غبرګون ښودلی او د هغې د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه یې کړې. د پنجرې امید غورځنګ مسؤل صفی عارفی ازادي راډیو ته وویل،
موږ په نړیوالو د بشري حقونو بنسټونو د ښځو د حقونو مدافعینو او په نړیوالو سازمانونو غږ کوو چې د طالبانو له زندانه د منیجه صدیقي د خوشي کېدو لپاره عملا لاس په کار شي.
د افغانستان د خودجوشه غورځنګ غړي منیجه صدیقي د 2023 کال د اکتوبر له 9 راهیسې د طالبانو په بند کې ده چې د یاد خوځښت د دولت مخې هغه د نورو تورونو تر څنګ د طالبانو حکومت د مشر ملا هیبت الله تاکس د سوځولو په تور په یو نیم کال بند محکومه شوې ده. طالبانو حکومت بیا د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویان ذبیح‌الله مجاهد رسنیو ته ویلي وو چې هغه د اسنادو او شواهدو پر بنسټ د غیر قانوني او شرعي کړنو له امله نیول شوې ده، خو په دې اړه یې جزئیات نه و ورکړي.
په ایران کې نن جمعه د هغو پوځیانو د جنازې مراسم و چې شک کېږي په سوریه کې د اسرائیلو په هوایي برید کې وژل شوي دي. وړاندې په دې اړه درته راپور لرو، خو تر هغې وړاندې کندهار ته ورځو. په کندهار کې صنعتکارانو د دغه ولایت په صنعتي پارک کې د سړکونو د جوړېدو تر څنګ هلته د نورو اسانتیاو غوښتنه کړې ده. دا مهال د کندهار په صنعتي پارک کې د روغتون، اطفایي، کانالیزاسیون نشتون او د سړکونو خرابوالی هغه څه دي چې دغه فابریکې څښتنانې غواړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار صنعتي پارک چې دا مهال پکښې لسګونه ډوله فابریکې فعال دي او زرګونه کسان پکښې په کار بوخت دي، لا هم فابریکه لرونکي پکښې له یو شمېر سختو ستونزو سره مخ دي. په دغه صنعتي پارک کې فابریکه لرونکي وایي د برېښنا په شمول د روغتون، اطفایې، کانالیزاسیون نشتون او د سړک خرابوالی هغه څه دي چې له امله ټول صنعتکاران له ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره د اطفایې د نشتون له امله یو شمېر فابریکه لرونکو ته سخت زیانونه هم اوښتي.
کومه ورځ چې په کندهار کې صنعتي پارک جوړ شوی دی، بدبختانه تر نن تاریخ پورې د مشکلات سره لاس او ګریوان یو. برک د صنعت لپاره یو حیاتي انرژي ده چې باید موږ برق څلورویشت ساعته درلودی. په تاسف سره چې په دې پنځهویشت کاله د صنعتي پارک په د بنیاد څخه تر اوسه موږ پر دې نه یو برخمن شوي چې موږ یو څلورویشت ساعته برق ولرو. یو محدود وخت کې چې هغه جنریټرانو څومره استفاده کېدل موږ یو څلورویشت ساعته برق درلودلی.
بلخوا د صنعتي پارک یو شمیر کارکوونکي هم وایي چې په ژمي او دوبي کې د پارک د سړکونو د خرابوالي له امله تګ راتګ ډیر سخت وي او ډیر وخت بار لرونکي موټرونه پر چپه کیږي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې دغه ستونزه حل کړي.
زما نوم اظهار الحق دی، د ریملت شرکت کاربن یم. دلته خو نو چا کې ستونزې ډېرې دي. اول څه د سړک بیخي ډېر مشکلات لرو. په دوبي کې دوړې ډېرې، ونې خامجې ډېر پورته او کښته ډېرې. په ژمي کې بیا اوبه د اوبو لاره نشته، خټې ډېرې. هر څوک خپل ځای ته پر وخت رسیدګي نشي کولی. موټران هلته مشکلانو خو تګ نشي کولی. د موټرانو لپاره زیات تکلیف دی. پلچکانو ته موږ ضرورت لرو، د پلانو لپاره ضرورت. وروسته پر ګرد سرندام ته موږ یو پل لرو، هغه هم په دا ژمي کې مشکلات بیخي ډېر.
میرویس، د صنعتي پارک خو مشکل ډیر ده، خصوصاً اول مشکل غټ مشکل د سړک ده چې موږ ګرده په مشکل گرفتار استو او لاره نشته دی اوبو چې ولاړ شي. درېدلې د کارخانو خوله کې مشتریان موږ سره په عذاب دي اوبو سره. چې
په ورته وخت کې د کندهار د صنعت او معدن خونې مسؤل سید سرور رحماني وایي د طالبانو د حکومت لخوا پرېکړه سوي چې نور به د فابریک لرونکو څخه خدماتي مالیات نه اخلي او هغوی کولی سي په دې پیسو په صنعتي پارک کې خدمات ترسره کړي.
اوس الحمدلله امارت اسلامي دې نتیجې ته رسېدلې دي چې نور خدماتي ټیکس دوی وانخلي او بلکې د خپل په صنعتکارانو باندې وکړي چې د خپل فابریکې مخونه خپل چرې منظمې پخې کې او سړکان ورته ډامبر سي. نو دا واقعیت ښه زیری و چې پرون موږ ته د وزارت د خوا څخه دغه راکول سو چې نور موږ خدماتي ټیکسونه چې په پارکو کې اخیستل نه اخلو، بلکې تاسو ته اختیار درکو چې تاسو خپل خدمات ترسره کړئ.
د کندهار په صنعتي پارک کې تر ټولو لوی ستونزه د برېښنا ده چې د تیر او اوسنیو حکومتونو د مسؤلینو د زیاتو ژمنو سره سره لا هم دغه ستونزه پر ځای پاتې ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
په ایران کې نن جمعه د هغو و پوځیانو د جنازې مراسم و چې شک کېږي په سوریه کې د اسرایلو په هوایي برید کې وژل شوي. ایران خبرداری ورکړی چې د سوریې په پلازمینه دمشق کې د ایران پر سفارت د هغې حملې غچ واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
په ایران کې نن جمعه د هغو او افسرانو د جنازې مراسم ترسره شول چې تیره دوشنبه په سوریه کې د ایران د سفارت پر انګړ په حمله کې وژل شوي وو. ویل کېږي دغه کسان د اسرائیل په یوه ناڅاپي حمله کې ووژل شول او ایران یې د غچ اخیستلو ژمنه کړې ده. که څه هم اسرائیل په مستقیم ډول د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو ځینو اسرائیلي چارواکو ویلي چې دا حمله د دوی لخوا سوې ده. د ایران دولتي ټلویزیون د هغو لاریونوالو تصویر خپاره کړل چې د وژل شویو افسرانو عکسونه یا یې هم ځینې شعارونه له ځانونو سره لېږدول چې ورباندې لیکلي وو مرګ پر اسرائیل او مرګ پر امریکا. د جنازې دغه مراسم د قدس له ورځې سره برابره وه چې هر کال د ایران دولت په ملي سطحه د فلسطینیانو په ملاتړ او د اسرائیل په مخالفت پکې لاریونونه تنظیموي. په دې ورځ هر کال د روژې په وروستۍ جمعه د هغو فلسطینیانو په ملاتړ لاریون کېږي چې غواړي ختیځ بیت المقدس د دوی د آینده دولت پلازمینه وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
اوس به اروزګان ته ورشو. په دې اړه باندې چې ګنج یا جمعه بازار څه ډول بازار دی، په کومو ورځو ترسره کیږي او څه پکې خرڅېږي، لسمې په دې راپور کې واورو.
د کورنۍ چرګانو، کلیوالو او وحشي مرغانو د ژغونه په ترینکوټ ښار کې له جمعه بازار یا ګنج څخه پورته کیږي، کوم چې په اونۍ کې دوه ځله وي. دا بازار په کورنیو حیواناتو او سرایي مرغانو آباد وي. د بیلابیلو ذوقونو او فکرونو خلک پکې کې په کاروبار مصروف وي. حبیب الله چې شاوخوا 50 کاله عمر لري، له 15 کلونو راهیسې په ترینکوټ ښار کې په همدې جمعه بازار یا گنج کې د پلی مرغانو او چرګانو کاروبار کوي. دی وایي دا کار یې ځکه غوره کړی چې زده کړو ته اړتیا نه لري او خپله نالوستی دی.
زما نوم حبیب الله دی چې دا ابراهیم جان آغا د مسجد سره زما دکانداری او کاروبار دی، او دلته په گنج کې هم دا کاروبار کوم د پلی مرغانو او د چرګانو. نو دغه کاروبار چې موږ پسې راخیستی دی، بس خو نو یو حلاله خواري ده، حلاله روزي ده، بل بې سواد یو او دا سواد نه غواړي وروره، بس داسې بې سوادي هر سړی کولی شي دا کار. 14 کاله 15 کاله شاوخوا وخت کیږي چې دغه کاروبار زه کوم.
دا بیا صحرایي مرغان دي چې د پسرلي د موسم پر اتاک سره په شمیر کې زیاتوالی هم راځي، لکه همدا اوس او جمعه بازار یې ډیر ګرم ساتلی وي. امین الله د ترینکوټ ښار اوسیدونکي دي چې په همدې جمعه بازار کې د صحرایي او یا هم وحشي مرغانو په پیر او پلور مصروفه دي او د همدې لارې خپلې کورنۍ ته ډوډۍ برابروي.
زما نوم امین الله د شامسور اوسیدونکي یم. په ګنج کې دا کاروبار کوم، دا چېغو کې رانیسم خرڅوم، دا ګلسران و دا جلان دا کنریان سیرې دغه چېغو کې اوس سیزن دی دغه راوړم. خو جلان هم خرڅي، څوک د جله شوکي، څوک د ګلسر شوکي، معنی شوکي راسي بس دغه شی ډېر خرڅي. د دې باندې فرق شته، جلن ښه جلن په 2000 افغانۍ 1500 او کمزورې په 1000 افغانۍ په 200 داسې نه، ګلسر په 50 په 1000 افغانۍ.
خو په دې بازار کې چې په هر اونۍ کې 2000 سلګونه خلک ګډون کوي او په کورنیو حیواناتو آباد دي، اورزګانی کلتور ته په کتو تر شاید د شوزو یو لوی لاس دی، ځکه یاد حیوانات اکثره په کورنیو کې د شوزو لوري پالل کیږي او د خپلو کورنیو د نارینه او غړو په مرسته بیا په همدې گنج یا بازار کې پلوري. نو موږ ویلای سو چې په همدې جمعه بازار کې سلګونه ښځې هم په غیر مستقیم ډول په کار مصروفه دي. جان آغا د ترینکوټ ښار یو بل اوسیدونکی دی چې له تیرو 2 کلونو راهیسې په همدې جمعه بازار کې کاروبار کوي.
نو په دا گنج کې دا وطني خلک چرګانو پلي مرغان راوړي، دغه رانیسو برته خرڅوو، نو پر دې باندې ګټه کوو. نو بس د پخوا په پرتله اوس خو د اختر شپې دي، دغه پر چم دي، ول دا سپینسترې زمانه ته غوټ کې دا پلي مرغان او چرګان هدا کل خو دا سپینسترې ډېر خرڅي اوس کښته دي. نو موږ اوس هم خپل نصیب پکې ټولو، مخکې هم خپل نصیب پکې ټولو، یعنی اوس هم ښه دی خو د پخوا په پرتله اوس موږ ګټه ډېر ده، ځکه حیوانان ډېر دي تر تو وزي او ارزان.
دې شور او زواج ته په کتو تاسو ته معلومیږي چې په دې جمعه بازار یا گنج کې سرګونه خلکو ګډون کړي او ټول په پیر او پلور مصروفه دي، ځکه دا جمعه بازار بیلابیل رنګونه لري. نو راجب یې په همدې جمعه بازار کې د استعمال سوو موبایلونو کاروبار کوي او وای چې هر ورځ په همدې جمعه بازار کې تر 1000 افغانۍ پورې ګټي.
زه د روزګان ولایت اوسیدونکی یم. په ګنج کې دا ټلیفون سودا کوم. زه زړه دې 350 در 1000 افغانۍ په 1500 افغانۍ پیدا کړل قیمتونه لري. کله 1000 افغانۍ، کله 1500 افغانۍ، کله 2000 افغانۍ، بس ان شاء الله در دغه کله 1000 افغانۍ دغه بینه دې کوم سی ګټه بینه و. دا نسو یې بالا بس یو ټلیفون جوړ ورک په 1500 افغانۍ کې بیا څه جوړ کو بیا اخر سو سودا کوی.
دا جمعه بازار یا گنج د کال د نورو ورځو او شپو په پرتله د پسرلی او ژمي په موسمو کې زیات په جام او جوش کې وي، ځکه له غرونو صحرایي یا وحشي مرغان وطن ته راشو کیږي او خلګي نیسي او وروسته یې دغه گنج ته د پلور لپاره راوړي.
په اورزګان کې د جمعه بازار یا گنج په اړه مو جزئیات واورېده. اوس به هم په دې اړه چې په افغانستان کې لکه د نورې نړۍ په څیر د ټکنالوژۍ له ودې سره سایبري یا انټرنیټي غلاوې او جرمونه ډېر شوي دي، تفصیلي راپور واورو.
د ټولنیزو رسنیو تود بازار، دغه رسنۍ د ټولنې د پرمختګ، ودې او یو له بل سره د تماس ښې او ګټورې لارې دي، خو انټرنیټي غلو یو شمیر کسانو ته دغه رسنۍ په سرخوږی بدلې کړې دي.
خلکو هڅې کړې دي، انټرنیټي غلو یا هکرانو هڅې کړې او کوي چې د خلکو څخه د مختلفو بانو.
د میدان وردګو اوسیدونکی امان الله عمرخیل وایي یو انټرنیټي غله د نجلۍ په نوم دته ایمیل کړی و او ځان ورته د بریتانیا اوسیدونکي معرفي کړی و. د غزوان وایي نجلۍ غوښتل د 10 میلیونو ډالرو د ورلېګلو لپاره لده د بانکي اکاونټ معلومات او یو لږ اندازه پیسې وغواړي، خو وایي په خپله ځیرکتیا یې ځان ترې وژغوره. دا چې انټرنیټي غله یا غلې څنګه ځان ته رسولی کیسه به یې له ده واورو.
ماته د ایمیل له لارې یو خبر راغلی و، کس ایمیل راته کړی و، البته ښځینه وه چې په لندن کې اوسېږم او د ما مېړه مړ شوی ده، د هغه نه ماته په میراث باندې 10 میلیونه ډالر په میراث پاتې دي، او دغه 10 میلیونه ډالر زه غواړم چې دا په افغانستان کې له ما نه غوښتنه کړې چې ته په افغانستان کې راته په بیچاره خلکو وویشې، نو ته ماته د اکاونټ نمبر راولېږه. او دا ښځه هم ماته معیوب ځان معرفي کړی و.
عمر خیل وایي د دغه کس له ضد او نقیزو خبرو او دا چې څنګه لندن کې چې پولي واحد پاوند دی یو کس ډالر ساتي ورته معلومه شوه چې سایبری غل دی او اړیکې ورسره پرې کړه.
یکی از دوستا به ما به تماس شدن او یکی در لینک دادن گفتن د لینک جوین شو یک اپلیکیشن است.
الیاس الدین صاحبای بیا له بعد مرغه د سایبری غلو ښکار شوی او 2 لک افغانۍ ترې ولیدي. صاحبی ازادي راډیو ته ویل په واتس اپ کې یو کس ورته دی وی کمپنۍ په استازیتوب پیغام لیږلی او له دې غوښتي چې انلاین پانګونه وکړي.
ما حساب فعال کړم، اول
ما خپل حساب فعال کړ. د همدې کمپنۍ په استازیتوب یو کس را سره په واتس اپ کې تماس ونیو او زما پوښتنې ځواب کړې. لمه یې غوښتنه وکړه چې نور ملګري دې هم پانګونې ته وهڅوم چې ګټه مې زیاته شي. ما مې یو ملګري ته وویل هغه هم دې سیستم سره یو ځای شو. زما پیسې کمې وې خو ملګري مې ډېرې پیسې ورواچولې.
اما یکی از دوستای دیگه ما پول زیاد انداخته بودن.
صاحبای وای تر یوې میاشتې شاوخوا د ده او ملګري پیسو یې آنلاین ګټه هم وکړه او سیستم کې ورته پیسې معلومې دي، خو وایي وروسته هر څه بند او د پیسو لوری ترې ورک شو.
مدت یک ماه که بودیم یک و نیم ماه هم قبود
یوه نیمه میاشت دا کار و، بیا بند شو. د هغوی واتس اپ ګل شو او ټولې صفحې بندې شوې. یو ځل تری تم شول، نه پوهیږو چې څه وشول. هر څه مو چې زنګونه وهلا او پیغامونه مو لیږل چا ځواب نه راکاوه. هغه پیسې مو ټول ورکې او غلا شوې.
په افغانستان کې اوس مهال د انټرنیټ د کارونکو کره شمېر معلوم نه دی، خو د پرزیدري جمهوری نظام د مخابراتو وزارت 3 کاله وړاندې ویلي و چې نږدې 10 میلیونه افغانان انټرنیټ کاروي. په افغانستان کې هغه مهال د هغو کسانو شمیر چې موبایل ټلیفونونه کاروي 40 میلیونه او د زیرکو موبایل ټلیفونونو د کارونکو شمیر 15 میلیونه شاوخوا ښودل شوی و.
سایبری جرمونه یا انټرنیټي جرمونه دا معمولا د انټرنیټ، کمپیوټر او سکرین ټکنالوژي پر مټ کیږي.
د ټکنالوژۍ یو افغان متخصص آغا ملک سهار چې له شاوخوا یوې لسیزې راهیسې همدې برخه کې کار کوي وایي انټرنیټي غله له 2 لارو خلکو ته ځان رسوي او د یوې عامې لارې داسې یادې کړي.
معمولا په افغانستان کې چې شپږ ډوله موږ لرو او هغه ډېر کارول کېږي، هغه فاینانشل فراډ، سایبر کرایم، یا هغه مالی درغلی د سایبری جرمونو یو ډېر عامه ده چې خلکو ته اس ایم اس لیږي، یا زنګ ورته وهي، یا ایمیل ورته لیږي چې موږ تاسو ته دا جایزه راخیستل شوې ده، یا سکالرشپ ده تاسو ته، یا دغه تاسو دا ډول جایزې راغلې دي او که تاسو دومره پیسې راولېږي نو موږ به دغه پیسې تاسو ته راولېږو، یا به دغه ویزه او لاټري دا به تاسو ته درکړو چې هغې په همدې ډول باندې هغې نه پیسې اخلي.
هڅه مو وکړه د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ او کورنیو چارو وزارتونو څخه وپوښتو چې دوی سایبری جرمونو د مخنیوي لپاره تګلارې لري او کنه، خو پوښتنې مو ځواب نشوي. خو ښاغلی سهار وایي معلومات دادی چې هیڅ ډول بنسټیزه تګلاره نشته او په وینا یې خلک خپل باید سایبری خوندیتوب ته پام وکړي.
متاسفانه په افغانستان په دې برخه کې وایو هیڅ مو زیربنایي سیستم نه لرو د دې پیښو د مخنیوي، د پوهاوي، د خلکو د پوهاوي او په ټوله کې د دغه عملو د مخنیوي لپاره. څومره چې انټرنیټ پراخېږي، څومره چې کمپیوټرونه پراخېږي، څومره چې خلک کمپیوټرو، انټرنیټ او په ټوله کې سکرین ټکنالوژي ته لاسرسی لري، د سایبری حملو کچه په غانځو سره زیاتېږي او قربانیان زیاتېږي. خو یوازې څه کېږي، باید خلک خپل پوهاوی زیات کړي، په دې اړه باید معلومات زیات کړي، د ټکنالوژي په کارونه ځان پوه کړي، اپلیکیشن نه اپډیټ کړي، سافټویر نه اپډیټ کړي، کوم سافټویر یا لینک سی کلیک کړي باید ځان ور باندې پوه کړي دا درست یا نه درست، دا صحیح ده نه صحیح، باور وړ ده یا نه ده. دې ته ورته نور د تخنیکونو چې خلک کولی شي په خپله د دغو پیښو پر مخنیوي کې خپله ځان خوندي وساتي.
د معلوماتي ټکنالوژۍ د حکومتولۍ ادارې یا آی ټی ګورننس د معلوماتو له مخې تیر 2023 کال کې په ټوله نړۍ کې له 8 میلیارد 214 میلیونو ځلو ډېرې سایبری سرغړونې شوې دي.
بریتانیا، امریکا او هند هغو هیوادونو د لس په سر کې دی چې د نورو پرتله تیر کال پکې ډېرې سایبري سرغړونې ثبت شوې. په افغانستان کې د شویو سایبري سرغړونو او جرمونو شمیر نه دی معلوم او د طالبانو حکومت هم په دې برخه کې د شمیرو او کومې ځانګړې تګلارې یادونه نه ده کړې.
راپور کې مو واوریدل چې څه ډول خلک د انټرنیټي غلاو قربان شوي دي او تاسو څنګه کولای شئ له دغه غلاو ځان وساتئ. د خبرونې دویمنی مې کې درته آزادۍ ملما پروګرام لور خو ترغیب